چې دا غوښتنه د ولسمشر جو بایدن خوښه شوه او اوکراین ته اجازه ورکړه چې د دې هدف لپاره له امریکایي وسلو څخه کار واخلي. بلنکن دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغه کوي چې د ازادي رادیو په ګډون رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله راپورونه خبره کړل چې ویلي ښاغلی بایدن په روسیا کې دننه له امریکایي وسلو د کار اخیستو بندیز قسمان لغوه کړی دی. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له دې مخکې د روسیې په خاوره کې د اوکراین د حملو غوښتنه کوله او په پراګ کې په پرونی غونډه کې بیا وویل چې د اوکراین متحدان باید د اوکراین لخوا د روسیې په قلمرو کې دننه پر اهدافو د برید لپاره د ناتو د وسلو پر کارولو بندیز لری کړي. متحده ایالاتونو دا بندیز له دې ویرې لګولی و چې جګړه پراخه نشي. جرمني مخکې د روسیې په خاوره کې د ناتو په وسلو د اوکراین له حملو سره مخالفت خود خو د جرمني د حکومت یو ویان پرون په یو بیان کې وویل د هیواد هم منلی ده چې کیف د هغو وسلو په ذریعه چې برلین یې ورکوي د روسیې په قلمرو کې دننه د حملو د شنډولو لپاره بریدونه کولای شي. په بیان کې راغلی دی چې اوکراین د نړیوالو قوانینو په اساس دا حق لري چې د روسیې د حملو پر وړاندې د ځان دفاع وکړي او د دې کار لپاره له هغو وسلو همکار اخیستلی شي چې د جرمني لخوا ورکړل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب ووایي او په تیره هغو هیوادونو ته یې د جدي عواقبو خبرداری ورکړی چې ده د اروپا کوچني هیوادونه بللی دي. ریانوستی خبری آژانس پرون د روسیې د پارلمان د ولسی جرګې د دفاعي کمیټې د مشر اندری کارتاپالوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د بایدن پریکړه به په اوکراین کې د روسیې پر یرغل چې روسی چارواکي یې ځانګړي پوځي عملیات بولي هیڅ راز اغیز ونه کړي.
وړاندې د درسي ساعتونیز پروګرام درو چې پکې به د اوم اتم او نهم صنفونو جغرافیه تدریس شي، خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو، نیمه نړۍ د افغان ښځو ځانګړی پروګرام.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر میرمنې شکایت کوي وای دا چې په سی برخه کې د خځینه کارکونکو شمیر کم شوی دی. دوی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې لګانو ستونزو سره مخ دي.
او ریدل خبره نه کوم، ما خپل د لیدل کتل مې دي. هغه کور کې محرم نه ساو شته، دوی حق نه لري، یعنی دوی جرأت نه لري سدا یو دروازه ور خلاصه کړي او د خپل ماشوم فقط ورکه سدا واکسین کړي.
د ماشوم د روغتیا په تیره بیا د واکسین په برخه کې د خځینه سی کارکونکو موجودیت څومره اړین دی؟
ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې خځي په هغوی په خاطر تر ښځو پورې میسج او پیغام نه رسیږي. بیا د واکسین ټیمونه ورځیم په کور دروازه ټکوي، ښځو ته اجازه نه ایسي باندې ماشوم راوباسي.
نن همدا موضوع چېرو ملتیا مو وکړي. قدر منګونکو د سی برخه د کارکونکو په وینا افغانستان یو لغو هیوادونو څخه دی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې لوړه خوده شوی. ځینې د زیګون پر وخت مري، یو شمیر بیا وروسته دا چې سی مرکزونو ته لاسرسی نه لري یا هم پر وخت واکسین نه ورته کیږي، په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي چې بیا د مرګ لامل ګرځي. په دې وروستیو درې کلونو کې د ښځینه سی کارکونکو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا بندیز د دې لامل شوی چې د خلکو روغتیایي ستونزې زیاتې او په ځینو مواردو کې د مړینې سبب شي. د کابل اوسیدونکي ارزو وایي چې د ښځینه سی کارکونکو نشتون ماشومان له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې کړي دي.
واورید واکسیناتوران چې راتلل د کورو شاته واکسیناول ماشومان په کورونه کې خو خزی دي کنه مین دي خزی دي چې دوی خپل ماشومان ورته وروړي چې دا واکسین شي ډاکټران نه واکسیناتوران نه نو دا اخره دا جامعه به خراب کړي په توای چې پولیو لپاره مونږ الیزال کې چې پولیو لباین زلار شي او دی خونه مونږ فقط دا کار چې خلاف دی چې نارینه راځي د خزو دروازو شاته تک تک وکی چې ماشومان واکسین کی خزو دروازو شاته نارینه ځي او خز ته ځواب ورکول شي وی چې تاسو نور کار م کوي په دې وره
د کندهار ولایت یو اوسیدونکی چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد کړو وای د طالبان حکومت داسې حالات په افغان میرمنو راوستلې دي چې لومړی خو کورنۍ د دوی له ویرې څخه خپل خځو ته اجازه نه ورکوي چې په سی برخه کې لرو پرتو سیمو ته د سی خدمتونو لپاره لاړ شي که بیا اجازه ور هم کړي طالبان له محرم پرته نه پرېږدي چې کار وکړي
متاسفانه په اوسنی نظام کې د صحیح کارکونکو او خدمت وړاندونکو په برخه کې موږ ډیر محدودیت لرو بل خصوص یو شیزنه پرسونل یا ډیر محدود سوی دي اول خو خپل د کورنۍ د خو یو شیز کچيري هم یو کورنۍ مثبت او اوس پاسواده اوس تحصیل کرده اوس هغه بیا هم خپل لوري خور ته وایي ورسره زوی ته په دا برخه کې زده کړه لري تجربه لري باید خدمت هم د خلکو ته وړاندې کړي یعنی زموږ په خپل ټولنه کې د زنه داس کسان دی اول د خپل کورنۍ د خو دوی مشکلات لري کله سی خو راوځي وظیفه پیدا کیو بیا په دا برخه کې کار کوي نه په لیرو پروتو سم خو قطن بل خصوص زموږ افغانان او بیا پښتانه سي دوی د شیز لیرو پروتو سم ته نه لږی بیا سي دا زی وظیفه تلاسه کې متاسفانه سي بلا محرم دوی په دا برخه کې دوی نه استخدامي ویزه یعنی زموږ اکثره خلک په وطن کې اکثره سیاسي بلا محرم دي په کور کې داسې څوک نه لري او کاش کې تا محرم ته ماش تا کلی وای یو ورور یو خاون په اصطلاح یو خپل دوست قریب یا اولاد به د ځان سره پیوست کړي وای اما تاسو ټاکلی ماش د یو محرم لپاره نه لري نو بیا خور کې څنګه په دغه یو ماش باندې سلیر وی ساعته د خپل محرم د خپل کار هم وباسي د خپل درس هم وباسي او د خپل یو سماش د لپاره لري پروتو څنګه سلیر وی ساعته به له ماشه د محرم د ځان سره وګرځي لومړی خوده ته صحیح پرسونل نه لرو او کله چې مشته یو صحیح پرسونل د یو لیر ځای سره سينو هدي خپل باید موږ دغه زاینه کو باید دغه واکسین او دغه دواوي ترلاسه کو متاسفانه دا ستنه ساو درې ما دغه دی نن غیرت دا خبره ده سی په یو کور کې یعنی یو ځای سربسته کلی ټوله پوره سي امه پاغه کې یو څو کور پاتې سي ځکه په هغه کور کې محرم نه ساو شته دونی حق نه لري یعنی دونی جرأت نه لري سي دا یو محرم ته دروازه ور خلاصه کی او د خپل ماشوم فقط ورکه سي دا واکسین کوي یا پولیو کنه په دغه پوری مربوط سي ولا شرم ده بل محرم راوتل یا محرم په کور کې نه ست څنګه نار نه تروتل ماشوم دی رويسته دا درې هغه منفي نقاط سي زموش په لنه کې متاسفانه سې زموږ شزو سره مخامخ دي او دا سیستم د مشکلاتو سره یعنی اوس مهال هم د لړۍ دوام لري ډیریږي اما په دې کې کوم کمش موږ نه وینو ځکه زه خپل د صحیح برخې یو کارکونکی وم او ما خپل د خلک ویلې ده لیدلې مې دي او متاسفانه سې اوس هم او رستر بلې هغه حالات ډیریږي کوم مثبت بدلون موږ نه د مشکلې ده
په کلیو او باندو کې بیا یو شمیر کورنۍ په کلتوري لحاظ هم خپل خځو ته د اجازه نه ورکوي چې خپل ماشومان د دروازې شاته نارینه واکسین کوونکو ته ورولي د تب د پنځي مسله عقله وایي چې د دې بې ځایه بندیزونو ټول زیان مظلوم ماشومانو ته رسیږي
صحي کارمندان چې دي بخصوص دی واکسین شن په برخه کې د خځو اوسېږي لکه پویګي د افغانستان د خلکو د رسم او رواج په اساس د اجازه نه ورکوي کنه چې سړی کور ته داخل شي واکسین وکړي یا د دې د کور میرمنه د سړیانو سره خبرې وکړي د اولادو په اړه کې ځکه چې کله چې د واکسین کوي کنه لکه معلومات غواړي یا باید ماشوم مور بوزي د واکسیناتور ته چې دا واکسین کی نو د دې په اساس یو تماس پیدا کیږي نو افغان بخصوص د کابل نه بهر دغه ولایت کې دا مناسب نه ګڼي نو کله چې دا کار ونشي یعنی خزه میرمنې په دې سیستم کې ونو سیږي واکسیناتور په توګه خپل وظیفه ونه شي کړای یا په دې نور صحیح برخو کې دا دلته چې موږ لاندې فکر وکړو د نورو مشکلات په اساس د دل عمل رامنځته کیږي لکه موران دا مایند خپل ماشومان واکسین ته نه ویني کله چې واکسین ته ونه ځنو دا زمينه د فرهنګ کې لکه مثال بدر کوم پولیو بدبختانه هواد ترسوب کې د نورو محدود هوادونو سره ترسوب پولیو په افغانستان کې یعنی موجود ده. نو یو مثال پولیو د موږ مشمان به لا تروس د پولیو وایرس په افغانستان کې اوسېږي یا نور صحی معلومات د کارمندانو په واسطه مثلا د کورنۍ د تنظیمولو لپاره چې کوم معلومات د میرمن ته ورکول کېده چې څنګه خپله کورنۍ د پلانینګ وکړي فیملی پلانینګ سره هم وکړي هغه به پاتې یعنی عموما هغه معلومات چې د دې په اساس ښځو ته ورکول کېدل د موږ جامعه یعنی د ښځې چې هغه کوم اساسي معلومات چې حداقل د ژوند د پرمختګ دپاره د ژوند د ابتدایي معلومات د حاصلولو لپاره صحي سکتور د لحاظ ضرور دی هغه نه په دې شاته پاتې کېږي. نو کله چې دی شاته پاتې شو دی په دې شیانو پوه نه شو نو عواقب به لکه همدا جامعه د موږ د ښځو نه جوړه ده. ښځه هغه څوک ده چې جامعه تربیه کوي. نو کله چې دا مشکلات پیدا شي نو موږ به یو نسل ولرو چې هغه نسل به په دو موضوعاتو نه پوهېږي، بخصوص که موضوع رالنډ کړو واکسین خواته کړو. نو کله چې مثلا مثال په توګه یو ژوندی مثال درکړو، یو واکسیناتور راشي، هغه سړی اوسي د کور کې، تنه موږ یوه ښځه ولرو هغه د ماشومانو سره، او ښځې ته ویل شوي کور کې، یا د دې ښځې د خپل طبیعت همدسته ځکه چې موږ همداسې محیط کې غټ شوي یو، هغه نه غواړي دې سړي سره خبرې وکړي. نو هغه خپل ماشومان واکسین ته نه بیایي. کله چې واکسین ته بونه تلل نو ماشومان نه واکسین کېږي. نو چې کله واکسین نه شي، واکسین یو اساسي شی دی یو ماشوم د ژوند دپاره، د هغه د آینده ژوند دپاره. نو چې کله واکسین نه شي، هر هغه مرض چې د واکسین کوش چې د هغه څخه مخنیوی وکړي هغه به د آینده کې پیدا کېږي. پولیو ده، نو پولیو په اساس مریض د یو ماشوم به د دې یو څاڅکي لپاره چې ورته نه ده شوی آخر کې به مثلا د ګزار باندې اخته کېږي. نو کله چې په ګزار نه اخته شو دا به د خپل درس تحصیل هر څه نه شاته پاتې کېږي او جامعه ته به یو ناموسمره یعنی یو وګړی تقدیم کېږي. نو کله چې دا د سړی له خوا هم تنبیه شي او کله چې محیط ته هم اجتماع هم داسې اوسېږي لکه دې زړه غټ هم کېږي که وغواړي یو اقدام وکړي خپل ماشوم شپخانې ته بوزي، وغواړي کله محرم خو نه کېږي چې همېشه چا سره مثلا په کور کې سړی اوسېږي، سړی شاید تللی وي بیرون ته، ښځه تنه وي، دلته ماشوم ژوبل سي، کومه حادثه وکړي، بام نه راوغورځېږي، نو دا مجبوره ده چې کله لاړ شي. نو دا چې کله اوسي جامعه کې محرم دا د دې موضوع سره موجي چې محرم نشته، دا خپله یو مشکل ده او دا مور کوشش کوي چې همدا مشکل په دې کور کې حل کړي، ځکه چې بیرون ته چانس نشته. بیرون ته شپخانې ته لاړ، شپخانې کې ښځې ډاکترانې نشته. کله چې بیرون ته ځي، بیرون ته باید دې سره محرم اوسېږي. نو تاسو چې پوهېږئ چې صحی مشکل باید په یو صحی سکتور کې حل شي، هغه چې کله کور کې حل کېږي د خپله دې ماشوم ته د کور کې چار مشکل دی ته خپله یو غټ مشکل جوړېدای شي.
نارینه هم د خجیناسی کارکونکو شتون د مور او ماشوم د روغتیا لپاره اړین ګڼي. په ننګرهار ولایت کې د یوې کورنۍ پلار چې دایم خپل نوم نه راته یادوي وایي
صحی برخه کې د خزنه او رول ډیر مهم دی، په خاص ډول په لری پروتو ولسوالۍ او خاص ډول په کلیو باندو کې، ځکه لا هم په ډیرو کلیو باندو کې خزنه او ته اجازه نه ورکول کېږي. د کورنۍ له خوا البته چې دوی د نارینه پرته صحی مراکز ته لاړ شي او خپل ماشومان دي یا وته واکسین وکړي او یا د نورو ناروغیو درملنه وکړي. مهمه او لازمه خبره دغه ده چې باید خزنه کارکونکي صحی کارکونکي په دندو باندې وګمارل شي، سو د لری پروتو ولسوالۍ او خزنه وکول شي چې په ډاډه زړه یو روغ دې مرکز ته لاړ شي او په دې ډاډه وسی او د کورنۍ نارینه هم په دې ډاډه وي چې هلته خزینه صحیح کار کوون کې شته او دوی به وکولی شي چې د ماشومانو او یا د کوچنیانو په سم ډول تداوی وکړي. او کچېته د خزینه صحیح کار کوون کې البته په دنده ونه ګمارل شي، معلومه خبره ده چې پر ماشومانو باندې منفي اغیز کولی شي، ماشومانو روغتیا ته زیان رسولی شي، کوم ناروغي شي دا به په اتمنه غالبه کې یو د ماشومانو روغتیا ته تاوان رسوي. نو مهمه لازمه خبره دغه د چې باید خزینه صحیح کارکونکو پر ټولو روغتیاي مراکزو کې پر دند وګمارل شي، سو د لری پروتو ولسوالۍ خزینه کارکونکو په ډاډه زرو کول شي چې دغه روغتیاي مرکزونه تلاړ شي او په لوم د ماشومان درملنه وکړي.
ډاکټر کمال شاه چې دام غړې له واڅخه بهر وسیږي او ډیر کلونه د پولیو د واکسین په برخه کې سی خدمات وړاندې کړي وای په نړۍ کې د سی خدماتو په برخه کې د میرمن رول زکه مهم ګڼل کیږي چې د ماشوم عاطفي او فزیکی تړاو له مور سره زیات وي کله چې سی کارکونکي هم میرمنې وي د ماشوم مور د غستونځه لبلې خځې سره چې سی کارکونکي د شریکولای شي له ډاکټر کمال شاه سره مو مرکه کړې په غړې سره
په افغانستان کې ګوره په عمومي کچه یوازې 12% پورې کارمندان سي دي په افغانستان کې خځې نه وي او مثال اوس یو کابل کې نسبتا ډېرې وي نورو ځایو کې کمې وي 12% په عمومي کې ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې خځي هغه 12% خځې وي نو ځکه دا پروګرامونو تطبیق کې ستونزې وي پوهاوي په خاطر تر ښځو پورې میسج او پیغام نه رسیږي بیا د واکسین ټیمونه ورځي په کور دروازه ټکوي ښځو ته اجازه نه ایسي باندې ماشوم راوباسي نو دغه علتونه دي دا ځکه اوس که ښځینه ټیم ورځي خو هغه کور ته نه ني ورځي که ماشوم ویده یم هلته دوی واکسین په نور نړۍ کې اکثریت ښځې دي اوس که د هند مثال راواخلئ د پاکستان مثال راواخلئ دا خو هغه مخ پر وده هیوادونه دي په پرمختللو هیوادونو کې خو به دا پخوا کې چې دا کوم کمپاینونه سوي دي په داسې ایمونایزیشن پروګرامو کې خو په مطلق اکثریت ښځې دي ښځې ولې په دې ښځې یو خو له ماشوم سره د ښځو هغه عاطفي تړاو نسبتا تر نارینه ډېر زیات دی دویم علت یې دا دی چې هلته میندې له ماشوم سره د هغه خپله مور په نږدې ارتباط کې خوراک مور ورکوي پالنه د مور له غاړې پلار په سر ووځي ماښام راځي له کاره نو که ته میندو ته مستقیم لاسرسی ولرې ښځینه واکسیناتورانې ولرې نو د بندو پوهاوی زیات کړي نو له ډېرو ستونزو نه به خلاص شي
اوس په افغانستان کې مثلا په کوم شمېر میرمنې شته چې هغه د واکسین برخه کې ګرځي که هغه پولیو وي یا نور واکسینونه یې دوی کورو ته ورځي
تر لس 12% د پولیو په پروګرام کې ښځینه کار کوي تر دې زیاتې نه دي هغه و هغسې دي هم هغه په غټو ښارونو کې دي کلیوالو سیمو کې خو په اکثرو ځایو کې ښځینه و حضور یې په پروګرام کې شته نه د دې لامل چې دي هغه کلتوري خنډونه هم دي او هلته ځینې نورې داسې ستونزې ښځو کار بندیز دی نو دا ټول د دې لامل سوي دي چې په افغانستان کې د پولیو پروګرام څنګه چې باید نتیجه ورکړي څنګه چې پوهاوی باید رامنځته شي په خاص ډول باندې د میندو ترمنځ هغه نسبتا کم دی که سی هلته له میندو ته خو لاسرسی نسبتا که ښځینه کارمندانې نه کیږي د جمهوریت له تګه وروسته دا د ښځینه وو په کار بندیز دې دا موضوع نوره پسې ټکنۍ کړې ده د ښځو شمېر راکم کړی
په خپله د پولیو په هکله خبرې راته وکړئ که څه هم ډېر زیات په دې باره کې موږ او تاسو خبرې کړې خپرونې جوړې سوي دي خو حالات ته په کتلو سره چې اوس هم خلک دا موضوع دومره ډیره مهمه نه نیسي بیا ماشومان په پولیو اخته سي چې نه علاج کوونکی مرض دی په دې خبرې وکړي دا پولیو څومره خطرناکه ده
که څه هم په دنیا کې د دې ناروغي پیښې ډېرې راکمې شوې دي یوازې په دوو هیوادونو کې پیښې رامنځته کیږي افغانستان او پاکستان کې د دې تر څنګ ځینې افریقایي هیوادونو کې هم داسې وخت نا وخت پیښې رامنځته کیږي شمېر یې کم شوی دی خو په کامل ډول باندې دا ناروغي لمنځه نه ده تللې ځکه داسې ناروغي ده چې باید په بشپړ ډول لمنځه ولاړه شي لمنځه یوړل شي تر څو په راتلونکي کې ماشومان له دې ستونزې نه خلاص وي نو خو افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دا ستونزه شتون لري او افغانستان او پاکستان یو بل له بل سره ډېر تړلي دي ځکه دا د خلکو تګ او راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ دا وایرس له یو هیواده بل هیواد ته انتقالوي بیا په دې وروستیو کې کوم پېښې رامنځته شوي که افغانستان کې دي که پاکستان کې دي هغه د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د وایرس ته انتقال نو دغه هغه څه دي چې دې پروګرام په اصطلاح هغه هدف ته رسېدلې ټکنۍ کړې یا معنی ګرځېدلې دی تر اوسه چې دا ناروغي نه ده ورکسوي
د کور شاته نارینه کسان راځي چې واکسین وکړي ښځې ته اجازه نه ورکوي دغلته دغه سړي بې پروا دي بې مسؤلیته دي د پولیو په زیان نه پوهېږي خبر ده
د ښځې لپاره له کوره وتل نسبتا ډېر اسانه کار نه دی او یا د محرم موضوع ده که محرم نه وي ورسره نو خو که چېرې د یوې کورنۍ د یوې ښځې خاوند نه وي کور طبعا کار ته تللی کې کار چېرې وظیفه وي یا چېرې دوکانداري کوي یا خپلو په بزګري اخته وي نو خو هغه خځې سره نارینه څوک نه وي چې دوی تر کلینیک یا تر روغتیایي مرکز پورې ولاړ شي. نو دا هغه کلتوري خنډونه دي چې دا لامل ګرځي تر څو ښځینهو صحیح خدماتو ته لاسرسی کم دی. او د ښځینهو رول خپله د ماشوم په ساتنه کې هم ډېر مهم دی، ځکه ماشومان که هر از ناروغي ماشوم ونیسي یا ماشوم پر از ناروغي اخته شي، نو خو کچېری مور تلای شوی تر صحیح مرکز پورې په وخت سره به د دوی هغه تداوي کېدای شوی. خو دا کلتوري خوندونو له وجې یا ځینې نور داسې ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، له هغه امله دوی نه شي کولای خپل ماشوم په وخت سره ډاکټر ته یوسي او هغه علت دی چې بیا بېرته هغه ماشومان په ناروغیو باندې اخته شي او یا یې ناروغي ډېره پسې سخت.
دغه وضعیت که همداسې دوام وکړي، دا کلتوري مشکلات حل نه سي، نور خنډونه چې د ښځو په وړاندې د حال نه سي، دا وضعیت څومره دی اندېښنې وړ کېدلی سي؟
دا خو د اندېښنې وړ خو وسم دی، نو که تر دې نور هم پسې خرابېږي یا په اصطلاح کچېری صحیح خدمات او خلکو ورته لاسرسی نه لري، میندې ورته نه لري، ماشومې ورته نه لري، نو طبعا دا خو نور هم به تاثیر کوي. او هغه ناروغۍ چې ډېر اسانه مخنیوی کېدای شي، هغه به په سختو ناروغیو بدلېږي. داسې ناروغي بدله شي چې د هغې مخنیوی د واکسین له لارې کېدای شي یا ډېر په اسانۍ سره کېدای شي، بیا خو هلته په اقتصادي توګه هم د خلکو لپاره ډېره یو غټه ستونزه ده، ځکه عادي ناروغ چې په لوی ناروغ بدل شي یا ناروغي سخته شي، امکاناتو ته اړتیا لري. بیا حتی په ځینو صورتونو کې دوی باید هغه ناروغ له هېواده بار یوسي، او په افغانستان کې اوسني حالت ته په کتو چې کله ویزې هم نه پیدا کېږي یا اقتصادي ستونزې هم وي، نو دا هغه ستونزې دي چې بیا هغه خلکو ته ډېره سخته شي. دا شی دا ورته هغه ځینو مواردو کې ناروغ مري، له مرګ سره مخ کېږي. نو دا ټول هغه ستونزې دي چې افغانستان خلکو ورسره مخ دي.
بله، مخکې بیلابیلې ماسې دوی به عامه پوهاوی خلکو ته ورکاوه، د افغانستان لرو کلیو بانډو ته دوی ورتلل، له میرمنو سره کېناستل، خبرې کولې. په دې ټیمونو کې به معمولا میرمنې وي، اوس هغه ښځې نسته. غوتې اجازه نه ورکول کېږي چې کلیوالو میرمنو ته عامه پوهاوی ورکړي. په دې برخه کې عامه پوهاوی څومره اړین دی ډاکټر صاحب؟
پوهاوی پروګرامونه ترسره کېدل که هغه د رسنیو له لارې و یا ځینې نورې لارې چارې وي، نو اوس هم اوسني حالت ته په کتو سره کومې ادارې سي د عامه پوهاوي په خپرولو کې یا د خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو کې رول لري، دوی باید د افغانستان اوسنی حالت په نظر کې ونیسي او د افغانستان له کنټکټ سره سم داسې برنامې یا داسې ستراتیجي وي جوړې کړي چې هلته خلکو پورې دوی خپل پیغام ورسوي، خلکو ته آګاهي ورکړی شي.
یعنی که دغه هر څه په ټاپه ودرېږي، افغانان چې د تاریخ په اوږدو کې دوی ځپل شوي دي، دوی له خپلو حقوقو نه بې برخې شوي دي، دوی نور هم هغه خپل حق ته نشي رسېدلی؟
بله، خو له ستونزو سره به مخ دي او دا ستونزې به زیاتېږي. نو په دې اساس باندې ځکه ډېر داسې څه شته چې خپله که د خلکو پوهاوی ښه وي، خلک په ځینو شیانو باندې خبر وي، نو دوی کولای شي د ډېرو ستونزو مخې ونیسي. نو که چېرې خلک خبرتیا ونه لري، طبعا هغه د ستونزې پسې غټېږي، زیاتېږي او خپله بېرته خلک له دې ستونزو سره مخ کېږي، د دوی هغه ستونزې او مشکلات پسې زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، تاسو یو عمر په خپل مسلک کې کار کړی دی، له خپلو خلکو سره نږدې پاتې شوی، داسې کوم څه مو په یاد دي چې تاسو یې ډېر زیات ځورولی او هغه علت یې ناپوهي وه او د یو انسان ژوند یې له مرګ سره مخ کړی؟
په افغانستان کې که ته وګورې، له پخوا د ماشوم او د میندو د مړینې شمېره ډېره زیاته اوچته ده. اوس هم دا که ته له نورې نړۍ کې نورو هېوادونو سره یې مقایسه کړې، د افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه اوس هم ډېره اوچته ده. او په دې کې تر ټولو هغه غټ رول چې دی هغه د ناپوهي دی. خلک په کافي اندازه معلومات نه لري، څنګه کولای شي دوی د ماشومانو مړینه راکمه کړي، د میندو مړینه راکمه کړي. نو دا ډېر دردونکی حالت دی په یو هېواد کې چې بیا د نړۍ تر ټولو هېوادونو په کې د ماشومانو د میندو مرګ په کې زیات وي. او دا متاسفانه اوس نه دی، دا را روان یو حالت دی چې تقریبا څو لسیزو دا حالت همداسې را روان دی. خلکو لپاره د پوهاوي دغه ډېر اړین دی چې خلکو ته ښه پوهاوی ورکول سي او خلک معلومات ولري چې دوی څنګه کولای شي چې د ځینو ستونزو مخنیوی وکړي، څنګه په خپل وخت سره میندې ماشومان دوی تر صحیح مراکزو یا تر صحیح خدماتو پورې ورسوي.
تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې که چیرې تاریخ ته وګورو ډیره اوږده موده ده چې صحي خدماتو ته لاسرسی په کلیو بانډو کې کم ده، مور و ماشوم مري، دا ستونزې دي. مګر موږ او تاسې د پرمختګ په حالت کې نه یو، موږ بیرته وروسته لاړلو، اوس تر هغه هم حالت نور زیات خراب سه. په دغسې یو وضعیت کې کورنیو ته څه کول پکار دي چې دوی خپله د خپل اولاد په وړاندې که هغه د پولیو واکسینې یا نور سي مسایل وي، څنګه د خپل اولاد په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي؟
موږ تاسې سی خدماتو ته وګورو، په دې کې تر ټولو بهترینه لار دا ده چې هغه لاسرسي میکانیزم خلکو ته پوهاوی ورکړل سي، خلک وپوهېږي سي. مثال که ماته ناروغ را پیښ سي، زه به چېرته وړم؟ آیا نن که دی تر ښاره پورې د ناروغ د رسولو توان ونه لري، دی باید په دې خبر وي چې زه په ولسوالۍ کې روغتون لرم، دلته کلینیک شته، چې زه هلته یوسم او هغه عاجل هغه ناروغ ته یو دوا او یو شی ورکړل سي، د دې قابل سي چې بیا هغه انتقال کړل سي. دا شیان دلته کشتون ولري، خلکو خبرتیا پکې کمه ده، یا خلکو هغه فاصله له روغتیایي مراکزو دومره ډیره ده چې دوی په ورته کې هغه ډیر زیات وخت نیسي. هلته سړکونه او دا شیان یا نه وي، یا سړکونه هم خراب وي، یا هلته په سیمو کې په روغتیایي مراکزو کې امبولانس نه وي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو دا ټول هغه شیان دي چې که چېرې خلک ښه معلومات ولري، ښه پوهاوی ولري، د دوی ستونزې راکمېدای شي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم، اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي، په 244,000 هکتاره ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 1500 مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د یو سل اویا درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د لس درجو او د شمالي عرض البلد په اتیا درجو کې پرته ده. پراخوالی یې څلور څلوېښت اشاریه دوه میلیونه کیلومتره مربع دی. د اسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوي شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال اسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا اسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د اسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د اسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د اسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي اثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفي خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم دا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو ولادت هم نړیوالو اوبوته لار لاسرسي او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولای شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې خوونکی په تیر درس کې راته ویل چې لدی عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځنګړی توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړي او اوسمهال د غلویا وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافيہ نمبر 1 غوړم مواصلاتي جغرافيہ تعریف کوم. مواصلاتي جغرافيہ به هغه جغرافيہ ته ویل کیږي چې د دوو نقاط ترمنځ وصلوالي څېړي. دا سي یي څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلای شي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلای شي، بحری وصل کېدلای شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطه یا کومه څه چې د په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړي. نو کدا چې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګاري پروسی خو د وخت په تېرېدو سره بیرته دغه ځای شوړیږي، نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچ له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په 3 کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په 3 کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښتول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسې وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښه راتلونکي لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوښو چې په دغه لوی وچه کې د وسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتر ته رسیدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغه لوی وچه په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو له تاسو مو غوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شي مړاوي بادم شي دا هوا وزرې ماتړې شپو ته پات کې ګدرنا وزرې ماتړې شپو ته پات کې ګدرنا وزرې ماتړې رنا وزرې ماتړې زاد زمانه جبل ساتلې په پنجره کې يم شمایا مو بلاد تاریخ پا درکیم زرکیم پچو غود وختونو پا درکیم اوس می دا ستم پا مزی بیا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی پریمیگ دی چی والو زم پریمیگ دی چی والو زم زما وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی